The Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګران مینوالو، تاسو څنګه یې؟ د مینی پیغام ریډیو ته په خیر علی. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یی او د خپل کورنو سره په خوشحالی ژوند تیروئ.
زما له طرف نن سلامونه او احترامات قبول کړئ. ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو نن یو ځل بیا زموږ د پروګرام اورئ، او نن به موږ په یو ډیر خاص موضوع خبرې کوو.
بالکل هما، ستا خبره صحیح ده. موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې هر هفته د خپل ملګرو سره په یو نوې موضوع باندې خبرې اترې کوو، او هما لکه څنګه چې تا وویل، نن به موږ په یو ډیر خاص موضوع باندې خبرې کوو. په نننی پروګرام کې به موږ د خواخې په حق باندې خبرې اترې کوو.
نو زما ملګرو، د دې په حق له خبرو کولو نه مخکې تاسو زموږ په تزان سره ولیکئ، او خامخا موږ ته د خپل ژوند په حق له وایئ. زما خویندو، تاسو موږ ته ووایئ چې ستاسو خواخیانې څنګه دي، او خواخیانو تاسو موږ ته ووایئ ستاسو انګین دی څنګه دی، آیا په یو ځای وخت تیروئ او کنه جنگ جګړې کوئ؟ نو ګران مینه والو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ.
زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4001 01 04. نو زما رونو خویندو، په دې نمبر تاسو موږ له صرف مسکال لا کوي، موږ به پخپله تاسو سره رابطه وکړو.
زما ملګرو، که تاسو دا نمبر نی لیکلې، نو زه تاسو ته دا یو ځل بیا وایم: 00159 4001 04. او زما ملګرو، که موږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو دا هغې د پاره هم زموږ پته ځان سره ولیکئ: info@pashtoradio.org.
زما رونو خویندو، کله چې واده شي، نو په واده کړي جون کې یو خبره ډیره عام ده چې د چا واده شوی، نو د هغه تعلق د دوو کورنو سره قائم شي، او خاص طور باندې دا د خزی د پاره یو ګرانه مرحله وي. نو په دې ګرانه مرحله کې خواخې به د انګور سره تعلق جوړی او انګور به د خواخې سره. ځینې وخت خدا تعلق کامیاب شي او ځینې وخت ناکامه.
خو زما خویندو، تاسو چرته د خواخې په باره کې سوچ کړی دی؟
نه هما، ما نه دی کړی، ځکه چې زما لوڼه لا وړې دي او د واده کولو نه دي، او د یو مور په تور زه په خپلم لا دا سوچ نه کوم چې هغې واده کوم.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. زه خپلو لوڼو ته هر وخت دا نصیحت کوم چې اول خپل سبق تر سره کئ، او بیا به زه ستاسو د واده په هکله سوچ کوم. د دې حقیقت په هکله سوچ کول ډیر ګران دي چې یو ورځ به زم خواخی جوړیږم.
خو زما خویندو، آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې تاسو به څنګه خواخې جوړیږئ؟ دا ویل خو ډیر آسان دی، که زمین ګور خوي او هر یو کار په ښه طریقې سره کولی شي او زموږ د ټولو خیال ساتي، نو بیا به زه ډیره ښه خواخې یم.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. خو آیا تاسو چرته یو کامل انسان لیدلی دی چې هر یو کار داسې کوي چې هیڅ کمی پکې نه؟ او ملکې، زما په خیال د ښه خواخې جوړېدو د پاره موږ ته د زده کړې ضرورت دی.
زما په خیال ما ته به د دینم ډېر مدد ملو شي که چېرې زه هغه ټولې غلطۍ یادې وساتم کومې چې د یو انګور په تور باندې زه کوم، نو بیا به په ما کې ډېر صبر او برداشت وي چې کله زما انګیان دي او زمان راشي.
ملکې، ډېرې داسې کورنۍ شته چې یو بل سره مینه کوي او ډېر په ښه طریقې سره یو بل سره تعلق ساتي.
زمام دا خواهش دی، زم داسې غواړم. زه غواړم چې زما بچی او دا غي کورنۍ هم داسې وي. زه بالکل دا نه غواړم چې دا غي په جون کې څه خلل پیدا کم، بس زه صرف دا غي خوشحالي غواړم. زما خوشحالي هم په دې کې وي.
زما ملګرو، زه اوس غواړم چې موږ تاسو سره د دې په حق له خبرې اترې وکړو چې څنګه د خپلو بچو د پاره د برکت سبب ګرځېدلی شو. که چېرې زه خو انګورې ما، نو ما له خپل کردار ښه ادا کول پکار دي، ځکه چې زما بچی به زما نه زده کړه کوي، او څنګه چې زه ما، نو سبا به زما بچی هم داسې جوړیږي. نو که چېرې تاسو خواښ یې یا انګور او اوس زموږ دا خبرې اورئ، نو تاسو دواړو ته به د دې نه فایده ملو شي.
زما خويندو خواخي او انګور کله چې تاسو دا ټکی اورئ نو تاسو په ذهن کې څه راځي؟
جنگ جګړې.
هو ما ستا خبره صحیح ده او غلطم، ځکه چې داسې خواخي انګورم شته چې په خوشحالۍ سره وخت تېروي، او داسې خواخیانې او انګیندې مې لیدلې دي چې هر وخت جنگ جګړې کوي.
بلکل ملکې، ستا خبرم صحیح ده. زه خپلې خواخې سره ډېره مینه کوم، خو بعضې وخت زموږ په میز کې ګران حالات هم راشي، او زما داسې ډېرې ملګرې دي چې هغې زما په شان خوش نصیبه نه دي.
بلکل، موږ د داسې خلکو د ژوند نه ډېر څه زده کولی شو. زه ډېره وړم چې کله مې واده شو، ما دومره تجربه، پویا او هوښیارتیا نه لرله لکه څومره چې زما خواخې هوښیاره وه. او د یو انګور په تور ما د خپل ژوند د حالاتو نه ډېرې خبرې زده کړې دي، او دا خبرې به په خواخې جوړېدو کې زما مدد کوي. زه به هیڅکله دا کوشش نه کوم چې د انګور او د زوی په خبرو کې مداخلت وکم، او هغوی هم دا نه غواړي چې په هر یو کار کې زما مشورې ومني. بعضې وخت زما دپاره دا ډېره ښه وي چې زه چپ پاتې شم. زما په ژوند کې داسې وختونه راغلي دي چې زما خواخې څه خبرې کړې نو هغه زما نه خوښې. اوس ماته معلومه شوه چې هغې دا خبرې ماته په دې وجه کړې وي چې ما سره مینه کوله او زما خیال ساتلو، خو چې کله زه ځوانم نو هغه وخت ما داسې سوچ نه کولو.
زما خویندو، زه تاسو نه تپوس کوم چې ستاسو خپلې خواخې سره څه داسې مشکلات راغلي دي؟ آیا تاسو چرته دا خبره کړې ده چې د خواخې په وجه به ستاسو ټول عمر په تکلیف کې وي؟ نه، د خپل جنگ فیصله په هوښیارتیا سره وکړئ، او دا سوچ وکړئ چې د نن نه 15 کاله پسپا څه بدلون راشي، چې څوک صحیح او څوک په غلطه.
زما ملګرو یاد ساتئ، اکثر خواخی او انګور مختلفو دو نسلونو نه او په مختلفو طریقو سره خپل کارونه کوي. هغوی دواړه خپل خپل سوچ لري. کیدای شي چې انګور د کور هغه شان خیال نه ساتي څنګه چې خواخی غواړي، خو چې کله زه د خپل ځان په هکله سوچ کوم نو چې څه وخت زما واده شو نو هغه وخت به ما د کور د صفایي په هکله باندې دومره سوچم نه کولو، خو اوس چې زه پوه شوم نو صفا کور زما دپاره ډېر اهمیت لري. نو چې زه کله خپل کور ته انګور راولم نو دا خبره به خامخا په خپل ذهن کې ساتم. کوشش به کوم چې خپل انګور سره مینه وکم، او هغې ته خودنه وکم، او خپل تعلق ورسره مضبوط کم.
ما بله ورځ د خپلې یوې ګاونډۍ نه واورېدل چې هغې د خپل انګور په هکله داسې ویل چې زه خپل انګور سره مینه کوم ځکه چې اوس هغه زما د زوی ښځه ده، خو یو ورځ به زه په خپل هغې سره مینه وکم لکه څنګه به چې هغه ما سره مینه کوي، او په دې دوران کې به زموږ تعلق نورم ښه شي. نو دا یو ډېر ښه نصیحت دی.
کیدای شي چې په شروع کې د خواخې او انګور تعلق دومره ښه نه وي، خو موږ د خپلې مینې په وجه باندې دا نورم ښه کولی شو، او دا فیصله موږ له پخپله کول دي. که چېرې زموږ رویه ښه وي نو موږ به د خپل انګور سره یا د خپلې خواخې سره ښه تعلق ساتو، خو که چېرې زموږ رویه ښه نه وي نو بیا به زموږ تعلق هم ښه نه وي.
چې کله زه خواخې جوړه شم نو دا به زما دپاره ډېر اسانه وي چې د خپل انګور سره جنگ جګړې وکم، خو زه به د دې په هکله ډېر احتیاط کوم چې داسې ونه کم. زه به خپل انګور سره مینه کوم او یو ځای به ورسره په خوشحالۍ ژوند تېروم. زما ملګرو، ما دا زده کړي دي چې خپله ژبه په کابو کې وساتم، ځکه چې په چا باندې تنقید کول او الزامونه لګول تباهي راولي، خو حوصله او تسلي تعلق نورم مضبوطی.
هو ما، مشران اکثر یو متل کوي چې خپله خوله هم کلا ده او هم بلا ده. نو ښه او خوږه رویه همیشه د ترخی او د خرابې رویې نه زیاته بهتره ای.
زما ګرانو اوریدونکو، یاد ساتئ، باس کول په نږدو رشتو کې ډیر عام وي. که زموږ تعلقات ډیر هم ښه، خو بیا موږ کله کله باس کوو. که چېرې ستاسو د خپلې خواخې یا انګور سره څه مسله وي نو د هغې غلطۍ کلم نورو ته مه وایئ. دې سره به ستاسو غصه زیاتیږي، دې سره به تاسو ښه نه ښکارئ، خلک به ستاسو عزت کول پرېږدي.
او زما خویندو، کله چې تاسو بدې خبرې نه کوئ نو بیا به تاسو ته ډوره دې ضرورت نه راځي چې تاسو معافي وغواړئ، او که چېرې تاسو د مینې او خلوص نه ډکې خبرې کوئ نو دې سره به خلک ستاسو صفت کوي. او دا خبره هم یاد ساتئ چې خدای پاک به هم دنه خوشحالئ.
واقعي چې دا یو ډېر ښه نصیحت دی، او موږ ټولو له دا یاد ساتل پکار دي.
Thank you.
ما کله چې زما وادو شو او کله چې زه د خپل خواخې کور ته رالم، نو په هغه وخت کې زما خواخې ډیره زیاته خوشاله وه. زما خواخې ډیره حوصله منده ښځه وه. هغه یوه ډیره ایمانداره او ښه ښځه وه. هغه یو ښه مور او د کور خیال ساتونکې ښځه وه. هغه وخت زما عمر تقریبا 18 کاله و، او په ډیرو طریقو سره زه د هغې نه مختلفه وم. زمونږ قوم جدا و، زما د خواخې قوم جدا و، او زمونږ په رواجونو کې هم ډیر زیات فرق و. او دا خبره هم رښتیا وه چې ځینې سیزونه په مونږ کې یو شان و. مونږ د یو خدای پاک سره مینه کوله، د یو خدای عبادت هم کولو، او د یو سړی سره مینه کوله، یعنی ما خپل خاوند سره مینه کوله او هغې د خپل زوی سره مینه کوله. نو زما خویندو، نن چې کله زه خپل تیر شوي وخت ته ګورم، نو دا به ښه وي چې مونږ تاسو ته د خپل تیر شوي ژوند څه تجربې بیان کړو، کومې چې د یو انکور په تور باندې مونږ ته ملو شوي دي.
نو زما وروڼو خویندو، راځئ چې اول د یوې مور او د انګور په میاس کې د تعلق په حق له خبرې وکړو. او زما وروڼو خویندو، په کتاب مقدس کې د مور او د انګور په حق له یوه ډیره خشته کیسه ده، او دا کیسه د نومی او د رود کیسه ده. په دې کې ویلې شوي دي چې کله د رود زویو شي او دا د نومی نسوي، نو ښځې راځي او نومی لومبارکي ورکوي او نومی ته وایي چې رود ستا انګور چې تا سره مینه کوي او ستا د پاره د اوو زامنو نه هم ښه ده، د هغې نه دا هلک پیدا شو. دا د یوې مور او د انګور په میاس کې. نه زما ملګرو، دا د یوې انګور او د خواښې یو ښکلی مثال دی چې څومره زبردست تعلق لري چې د هغې د پاره خپل انګور د اوو زامنو نه هم ښه ده.
کله چې ما په کتاب مقدس کې د نومی او د رود دا کیسه ولوسته، نو ما هم دا فیصله وکړه چې زه به هم د خپلې خواښې د پاره د اوو زامنو نه ښه جوړېږم، ځکه چې هغه یو داسې ښځه ده چې دا زوی یو شو، د هغه پالنې وکړه او د هغه تربیت یې وکړو، او اوس یې د هغه سره زما واده وکړو. او هغه یو ډیر ښه خاوند دی، زما ډیر زیات خیال ساتي. نو زما خواښې د دې حقداره ده چې زه د هغې دپاره د اوو زامنو نه ښه جوړه شم.
ملکې، کله چې زه خپل ګیر چاپېره ګورم، نو د خواښې او د انګور په منځ کې هغه تعلق پاتې نه دی کم چې په کار دی. د خواښې او د انګور د تعلق په باره کې د حسد، نفرت او د بېعزتۍ ډېرې عجیبه عجیبه واقعي مونږ وینو. په ډېرو کورونو کې جنګونه دي. که مونږ وګورو، نو خواښې د خپلې انګور د کار نه خوشحاله ني، د هغې د اخلي پخلي نه خوشحاله ني، او په دې خبره هم خوشحاله ني چې هغه څنګه د خپلو ماشومانو تربیت کوي. او که بل طرف ته مونږ وګورو، نو انګور د خواښې نه نفرت کوي، عزت یې نه کوي او نه د خواښې په خبرو عمل کوي. نو دغه شان مونږ په ډېرو کورونو کې د خواښې او د انګور په میاس کې یو مقابله ګورو چې مسلسل جاری وي. مور خپل زوی نشي پرېښودی او انګور دا محسوسوي چې خواښې دا غواړي چې د هغې خاوند د هغې خبره ونه مني. نو زما وروڼو خویندو، آیا دا هر څه ضروري دي؟
هما، ما ته یاد دي چې کله مې واده شو، نو په ړومبو ورځو کې مې د دې مسلې په هکله باندې د خپلې خواښې سره بحث کولو، خو وخت سره سره ما هغې له دا یقین ورکو چې د هغې د زوی مینه د هغې د پاره همغه شانتې ده څنګه چې مخکې وه، او ما هغې ته دا یقین ورکو چې زه ستا زوی تا نه اخلم. نو دې خبرو کولو سره مونږ ته هغه وخت ډېره مرسته میلو شوه. زما خاوند نن هم د خپلې مور سره یو ډېر ښه تعلق ساتي، د هغې خیال ساتي او ورسره مینه کوي. خو زما خویندو، زما او زما د خاوند په میز کې چې کومه مینه ده، نو دې سره په هغې کې هیڅ کمی نه راځي. د واده مې تقریبا 25 کاله وشو، خو نن هم داسې یو کار نشته چې مونږ ټول په شریکه د هغې نه مزه نه اخلو. زما ملګرو، د ښځې او خاوند او د مور او د زوی په میز کې مینه مختلفه وي، خو دا د تعلق ساتلو دپاره ډیره ضروری ده.
زما خویندو، کله چې مونږ خواښیانې جوړې شو، نو بیا مونږ هم د هغه حالاتو نه تیریږو د کومو نه چې زموږ خواښې تیره شوي. یا ساتئ چې کله ستاسو د بچو واده شي، بیا به هم هغوی تاسو سره مینه کوي. خو زما خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې د خپلو بچو د واده نه پس هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې بیا هم هره فیصله تاسو د هغوی د پاره وکړئ، بلکې ځینې فیصلې به داسې چې ستاسو زوی او انګور به پخپله کوي. او دا کوشش کوئ چې هر وخت د هغوی د مرستې او مدد دپاره تیار یئ. یاد ساتئ چې د مور په زړه کې همیشه زه موجود وي. او ما په خپل ژوند کې دا فیصله کړې ده چې خپلو بچو سره به مینه کوم.
نو زما ملګرو، مونږ څنګه د خواخی پتور او د انګور پتور په ښه طریقې سره خپله مینه ښودلی شو؟ آیا مونږ لره دې په باره کې خبرې کول پکار دي؟ زه د خدای پاک د کلام نه لوستنه کوم او د دې نه پویا او رهنمایي ترلاسه کوم. د خدای پاک په کلام کې مونږ ته همیشه د ژوند د ګرانو حالاتو د پاره جوابونه او حل ملاویږي.
زما وروڼو خویندو، راځئ چې وورو چې د یشیا نبی په صحیفه کې په 25 باب او 8 آیات کې څه فرمایلی شوي دي. په دې کې فرمایلی شوي دي، د هغه قدمونه څومره ښایسته دي چې په غرونو باندې ځي او د زیرې وغس کوي، ځکه چې هغه د سلامتۍ، خوشحالۍ او د خلاصون اعلان کوي او وایي ستا خدای بادشاه دی.
زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې دې خبرو ما سره څه تعلق دی او زما د خواخی او انګور سره څه تعلق دی. نو راځئ چې په دې باندې خبرې اترې وکړو. زما ګرانو ملګرو، یو ځل بیا واورئ چې په دې یاد کې مونږ څه واورېدل. د هغه قدمونه څومره ښایسته دي چې په غرونو باندې ځي او د زیرې وغس کوي، ځکه چې هغه د سلامتۍ، خوشحالۍ او د خلاصون اعلان کوي او وایي چې ستا خدای بادشاه دی. کله چې تاسو او ستاسو خواخی او یا ستاسو انګور تاسو سره یو ځای وي، نو بیا تاسو څه خاص خبرې کوئ؟ آیا تاسو د سلامتۍ د زیر په باره کې خبرې کوئ یا د نورو داسې سیزونو په هکله باندې خبرې کوئ؟ آیا تاسو د خدای پاک په هکله باندې خبرې کوئ او د دې په هکله باندې خبرې کوئ چې هغه څنګه ستاسو د ژوند بادشاه دی؟ زما خویندو، تاسو په هغه سیزونو باندې خبرې کوئ کوم چې غلط ښکاري؟
ملکې، دا زموږ د پاره یو آسان کار دی چې خپل ځان بچ کو او داسې ووایو زه هم داسې یم او زه به قلم نه بدلیږم. او اکثر خلک دام وایي چې په دې کې ستا څه کار دی؟ زما ژوند دی چې څنګه زه تېروم نو زما خوښه ده، څه چې زما خوښه یو هغه شان به کوم. نو زما ملګرو، که زموږ رویه داسې نو بیا موږ له د یو بل قبلول ډېر ګران دي، یو بل سره مینه کول ډېر ګران دي او د یو بل خیال ساتل ډېر ګران دي.
زما خویندو، یاد ساتئ، موږ له په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې د ماشومانو د تربیت تور طریقې یا اخلی پخلی یا د کور نور کارونه دومره اهم نه دي لکه څومره اهم چې یو بل سره مینه کول دي. خو که چېرې په موږ کې دا خبرې اول نه وي، نو بیا موږ څنګه مینه کولی شو؟ یو بل ته خپله مینه څرګندولی شو؟ زما خویندو، یاد ساتئ، رښتینې مینه د خدای پاک د طرف نه یو تحفه ده. کله چې موږ د خپلو غلطو اقرار وکړو او د هغه نه بخښنه وغواړو او خدای پاک ته خواست وکړو چې هغه موږ بدل کړي، نو بیا خدای پاک زموږ په وسیله نورو خلکو ته خپله مینه ښودل شروع کوي. نو زما خویندو، تاسو تیار یئ چې په خپل ژوند کې دا بدلون راولئ او د خدای پاک مینه د خپل ژوند نه نورو خلکو ته څرګنده کړئ؟
زما وروڼو خویندو، یاد ساتئ، که چېرې زموږ په زړه کې د خپل زوی د پاره یا د خاوند د پاره حسد، نفرت او بغض وي، نو دا زموږ د ژوند نه خوشحالي ختموي. موږ له دا پیژندل پکار دي چې د مور، د زوی او د ښځې په منځ کې چې کومه مینه ده، نو په دې کې فرق دی. او چې کله موږ په دې فرق باندې پوه شو، نو بیا به هیڅکله مور د زوی نه خفه کیږي، ښځه به د خاوند نه خفه کیږي او خواخی او انګور به هم د یو بل نه خفه کیږي.
زما خویندو، یو خبره درته کوم او دا خبره حقیقت ده چې زموږ بچی موږ ته د لږ وخت لپاره سپارلې شوي دي. موږ له پکار دي چې موږ خپلو بچو له ازادي ورکو. کله چې زموږ د زامنو ودونه وشي، نو بیا موږ له پکار دي چې یو قدم شاته شو او خپل زوی او انګور پرېږدو چې هغوی خپل ژوند کې مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی وکړي.
زما خویندو، موږ له هغه فرق قبلول پکار دي کم چې زموږ په منځ کې موجود وي. د فرق دا مطلب نه دی چې موږ په غلطه یو او موږ له دا سوچ کول نه دي پکار چې خلک دې صرف زما په مشوره عمل وکړي او زما خبره دې ومني، بلکې موږ له پکار دي چې د یو بل احترام وکړو، د یو بل د مشورو قدر وکړو او د یو بل عزت وکړو.
زما خویندو، موږ له پکار دي چې خدای پاک ته مینت زاری وکړو او دا غنه د خپل خودغرضۍ د پاره بخنه وغواړو. او بیا کله چې خدای پاک زموږ د زړونو بادشاه جوړ شي او زموږ په ژوند کې هغه راشي، نو بیا به موږ ته سلامتی، هوښیارتیا او مینه ملو شي او موږ به بیا دا نورو خلکو سره هم شریک کوو. زما ملګرو، تاسو ته زه یو خبره کول غواړم او د دې خبرې ما په خپل ژوند کې تجربه کړې ده. خپل خواخی خپل ملګری جوړه کئ، ستاسو جون به ډیر آسان او د خوشحالۍ نه ډک شي.
زما ملګرو، راځئ چې دعا وکړو چې زموږ خپل خواخیانو سره او انګیاندو سره تعلق نورم ښه شي. خوږه خدایه، زموږ مدد وکړه چې مونږ یو بل ته د مینې او د سلامتۍ نه ډکې خبرې وکړو. خدایه، زموږ مدد وکړه چې مونږ خپلې خواخې یا خپل انګور ته رښتینې مینه وښیو. خدایه، زموږ مدد وکړه چې په خپلو ژوندونو کې دا فرق قبول کړو چې مونږ یو شان نه یو او مونږ دې د یو بل عزت وکړو. خو چې کله زموږ په زړه کې خودغرضي راشي یا یوې بل سره مینه نه کوو، نو خدایه د دې دپاره ستانه معافي غواړم. ته مونږ له وسو توفیق راکا چې مونږ خپلې ټولې کورنۍ سره مینه وکړو. زموږ د زړونو نه ټول نفرت او بغض ختم کا. مونږ له خپله سلامتي راکا. دا دوا ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین،
آمین. زما رونو خویندو، لږ سات مخکې مونږ د کورنۍ په باره کې خبرې وکړې. مونږ د خواښې او د انګور د تعلق په باره کې خبرې اترې وکړې، او دا تعلق زموږ په کورنۍ کې ډېر اهمیت لري. د دې په باره کې سوچ او فکر وکړئ. زما خویندو، که چېرې ستاسو په کورونو کې د خواښې او انګور جنګ جګړې روانې، نو بیا څنګه باقي کورنۍ وده او ترقی کولی شي؟
زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې د کورنۍ د اهمیت په هکله سوچ او فکر وکړو، او د دې په هکله خبرې وکړو چې په یو کورنۍ کې څنګه تسلی، مینا او خوشحالي راتلی شي. زما خویندو، که چېرې تاسو خواښ یانې یا انګیان دی، نو تاسو څنګه کورنۍ غواړئ؟ آیا ستاسو رویه داسې ده چې د خپلې کورنۍ دپاره د تسلۍ سبب وګرځئ؟ خامخا زما په دې خبرو سوچ وکئ.
زما ملګرو، ما ته پته نشته رې چې ستاسو کورنۍ څنګه ده، خو دا راته پته ده چې خدای پاک مونږ ټول په هر یوه مختلفه کورنۍ کې د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي یو. زما امید دی چې تاسو به په خپله کورنۍ کې په مینه، خندا، خوشحالۍ او په صبر سره خپل وخت تېروئ.
زما ملګرو، کم تعلق چې زموږ په خپله کورنۍ کې موجود دی، نو دا د اعتماد سره شروع کیږي او په یقین باندې قائم وي. یاد ساتئ چې کله مونږ یو بل ته د وړو وړو څیزونو په هکله وایو، نو دې سره یو خاص قسم خوشحالي ملاویږي. د یو بل خیال ساتل او په یو بل باندې پوهېدل هم ډېر ضروري دي. دا هم زموږ د خوشحالۍ باعث ګرځي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې ځینې وخت په مونږ د خپلې کورنۍ نه لرې یو، د کورنۍ د نورو خلکو نه به جدا یو، خو د مینې په وجه باندې مونږ بیا هم یو ځای یو. د یو بل په غم او خوشحالۍ کې شریک کیږو، د یو بل په درد او تکلیف کې شریک کیږو، او دا هر څه د مینې په وجه کیږي.
زما ملګرو، دا خبره هم ډیره خاص ده چې مونږ خپل کورنۍ له وخت ورکو او د مختلفو سیزنونو په حق لبانې خبرې اترې وکړو او مختلفې فیصلې وکړو. کله چې مونږ داسې کوو، نو بیا د کور نورو خلکو ته دا خبره څرګندیږي چې مونږ د خپلې کورنۍ سره ډیره مینه کوو او د خپلې کورنۍ د فائدې لپاره سوچ کوو.
زما رونو خویندو، که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو کورنۍ دې خوشحاله وي او تاسو په خپل هم خوشحاله یې، نو بیا هر یو کس له ښه کردار ادا کول پکار دي. که هغه خواښې ده، که خاوند دی او که انګور ده. که چېرې خواښې دا سوچ وکړي چې زما د انګور زما د زوی دپاره خپل کور پرېښودو او دلته راله، او اوس دا زما د لور په شان ده، زه به دې سره د خپلې لور په شان مینه کوم، نو یقینا چې انګور به بیا دا کوشش کوي چې خپله خواښې خپله مور وګڼي، خپله ملګری وګڼي، او په هر یو کار کې به بیا د یو بل مرسته کوي. نو دغه شان به ټول په شریکه په خوشحالۍ سره ژوند تېروي.
نو زما خویندو، یقینا چې د دې نننو خبرو اترو نه به تاسو ته ډېره فایده ملو شوي او تاسو به ترې ډېر څه زده کړي. که چېرې تاسو موږ ته د خپل ژوند په حق لبانې ویل غواړئ، د خپلې کورنۍ په حق لویل غواړئ، یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو زما پوره یقین دی چې تاسو به زموږ پته ځان سر لیکلي. خو که چېرې تاسو نه لیکلي، نو موږ به یو ځلې بیا تاسو ته خپله پته ووایو. دا تاسو ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده یو پینزه او نه سالور او او یو سفر او سالور
یعنی 0015 7947 7104 او زمونږ د ایمیل پته دا info@pashtoradio.org
او زمونږ د ویب سټ پته دا ده www.pashtoradio.org
او زمونږ یو بل ویب سټ هم دی چې پته دا ده www.pashtozere.org نتا سو خام خام مونږ سره رابطه وکړئ ځکه چې پدې مونږ ته خوشحالي او تسلی ملاويږي. زما ګرانو مینوالو، یقینا چې تر سو پورې مونږ پدې دنیا کې یو، نو زمونږ په ژوند کې به مختلف حالات راځي. ځینې حالات به داسې وي چې مونږ له پکې سخت غصه راځي، او ځینې حالات به داسې وي چې مونږ به پکې مایوس شو، او ځینې وخت په حالات داسې وي چې مونږ به خوشحاله یو. ځکه چې دا دنیا ده او په دې کې په مونږ باندې هر څنګه حالات راتلی شي. زما وروڼو خویندو، په دې پروګرامونو کې چې مونږ تاسو ته کیسې بیانو، نو دا رښتینې کیسې دي. د دې نه زموږ دا مطلب نی چې تاسو پې خپه شئ، بلکې مونږ غواړو چې تاسو ته زده کړه وکړئ او درته حوصله ملو شي چې څنګه به په خپل ژوند کې د ګرانو حالاتو مقابله کوئ. زما وروڼو خویندو، پرون زو ملیکا په خپل ګاونډ کې یو څو نورو ښځو سره ناستې وو، او مونږ د ژوند د حالاتو په هکله خبرې اترې کولې. نو غواړم چې هغه خبرې اترې تاسو سره هم شریکې کړم، کیدای شي چې ستاسو حالات هم داسې وي. زما یوه ملګرې ده او د هغې خاوند باندې فالج راغلی دی. ما چې د هغې ژوند ته وکتل، نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې خورې، ته ما ته د خپل ژوند په هکله ووایه، ستا ژوند اوس څنګه تیریږي. نو هغه ډیره خفه شوه او ما له جواب راکو چې زه نن سبا په ډیرو ګرانو حالاتو کې یم، ځکه چې خاوند مې فالج والی دی او زموږ د ګټې وټې همدا یو سړی و. نو ما هغې نه تپوس وکړو چې بیا ستاسو د کور خرچه څنګه پوره کیږي. نو هغې ما ته په جواب کې ووي چې زما وروڼه خویندې ما سره ډیر مدد کوي، او چې زما سم په کار وي نو هغې ما له راکوي، خو ځینې وخت داسې وي چې زموږ د کور خرچه بیا هم نه پوره کیږي، ځکه چې یو خوا مې د خاوند د علاج دپاره پیسې په کار راځي، بل خوا مې د بچو د اسکول دپاره او د جامو پیزار غم هم دی، ځکه ژوند مې ګران تیریږي. نو ما هغې ته ووي چې خورې خفه کیږه مه، په هر یو انسان باندې ښه او خراب وخت راځي، خدای پاک به په تا باندې دا وخت تیر کړي. یو ورځ به داسې راشي چې ستا بچي به لوی شي او ستا دا ټول غمونه او فکرونه به ختم شي.
او زما ملګرو، کله چې مونږ د هغه خور خبرې واورېدې، او په هغه ځای کې زموږ یو بله ګاونډۍ ناسته وه، نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې زما خورې، ته ولې داسې خپه ناستې؟ شکر دی ستا خو خاوند هم ښه دی، بچی دې هم جګ جوړ دي او خپل کور دې دی، ستا له څه شي غم دی؟ نو هغې ما ته په جواب کې ووي چې نن لسمه ورځ ده، زما خاوند اډې ته تللی دی او ګاډی نه ډکیږي او هیڅ مزدوري یې نشته. نو هغې ما ته ووي چې زموږ د کور حالات ډیر زیات خراب دي، په قرضونو راغستو باندې ستړي شو، او اوس چې کوم دوکان نه مونږ قرض سودا اخلو، نه هغه راله قرض سودا هم نه راکوي. پرون مونږ کره مېلمانه ناست وو، نو زوی مې دوکان ته ولېږلو او هغه دوکاندار والا قرض سودا هم ورنکا، نو زما زړه ډیر زیات خپه شو. نو دا سوچ کوم که چېرې حالات داسې وي، نو زمونږ به څه کیږي؟ مونږ به دا ژوند څنګه تیرو؟ خاورې خو د خوړو څیز نه دی چې مونږ یې وخورو. بچی رانه ډوډۍ غواړي، جامه پیزار رانه غواړي، او هر ورځ چې سکول ته ځي، نو راته روزانه وایي چې مورې، زمونږ دا کتاب پکار دی یا زمونږ کاپي پکار ده. نو زه بیا ډیره زیاته خپه شم، او ما سره هیڅ پیسې نه وي چې زه خپلو بچو له ورکم د اسکول دپاره. خو هغه ډیره زیاته خفه وه. نو هغې ووي چې د دې ژوند نه خو راله مرګ ښه دی، دا لا څنګه ژوند دی؟
زما خوږو ملګرو، زمونږ یوه بله ملګرې په دې محفل کې ناسته وه، او د هغې ژوند د دې دواړو نه سختو او ډیرو ګرانو حالاتو ته مخامخ وه، او هغې جړل او وی ویل چې نن دویم ورځ ده چې مونږ کره اوړه نشته او زما بچو ډوډۍ نه ده خوړلې. نو دې اورېدو سره زما زړه ډیر زیات خفه شو. نو زما خویندو، کیدای شي چې ستاسو په کورونو کې هم داسې حالات وي، خو تاسو خپه کیږئ مه، ځکه چې خدای پاک په دا وخت تیر کړي او پتا سو باندې به یو رس خو وختم راځي. خدای پاک تاسو سره مینه کوي او تاسو خیال ساتي. کله چې ما دا واقعیت وریدل نو ما دا غي د خوشالولو کوشش وکړو، ځکه چې ما ته دا پته لګیدا چې دوی ټول اوس په ډیرو ګرانو حالاتو کې دي او ډیر زیات خفه دي. نو ما کوشش وکړو چې زه لږې غونتې دی وخاندو. ما نو اول خو هغوی ته مووي چې تاسو خفه کیږئ ما، زه به ستاسو دپاره شپیشل خوراک رو غواړم او نن به موږ دلته پارټي کوو. نو ما ملیکې په شریکه باندې هغې له د بار نه روټۍ رو غوښته او مونږ ټول کېناستو او مونږ روټۍ وخوړه. کله چې مونږ روټۍ ته ناستو نو ما هغې ته یو کیسه وکړه، او تاسو ته پته ده هغه کومه کیسه وه؟ ما هغې ته د حضرت ایوب علیه السلام کیسه وکړه. ما هغې ته وویل چې حضرت ایوب علیه السلام یو ډیر مالدار سړی و، ډیر مال حال یې لرلو، نوکران یو، اولاد یو، د هېڅ څیز کمی ورته نو. نو بیا یو وخت داسې راغو چې د هغه ټول مال حال ختم شو، بچی یې مړه شول او په خپل هم ډیر زیات ناجوړه شو. خو ملګرو هغه کلم د خدای پاک ناشکری نه وکړې او دا د هغه د ټولو نه لویه خوبي وه. خلکو به ورته ویل چې ته اوس هم د هغه خدای عبادت کې او د هغه هم دوسنا کې چې ستا نه ټول مال حال او بچی واغستل او ستا نه روغ صحت هم واغستو. خو زما ملګرو هغه به ورته په جواب کې ویل چې دا هر څه خدای پاک را کړیو او هغه رانه واپس واغستل. دا هغه نوم دې بختور وي، دا هغه ثنا صفت دې وي. نو زما ملګرو ما هغه خپلو خویندو ته وویل چې موږ لم په هر قسمه حالاتو کې شکر کول پکار دي. کله چې ما هغې ته د حضرت ایوب علیه السلام دا کیسه وکړه نو هغې ته ډېره تسلي میلو شوه.
او زما ملګرو ما هغوی ته دا خبره وکړه چې بې شکه چې ستاسو حالات ډېر ګران دي، خو تاسو له پکار دي چې خدای پاک سره نورم نږدې شئ او د خپل ژوند دپاره د هغه شکر وکئ چې تاسو روغ جوړ او صحتمند یئ، ستاسو بچی روغ جوړ دي. نو زما ملګرو ما هغوی ته ووې چې داسې اوسم ډېر سیزونه شته چې د هغې دپاره تاسو د خدای پاک شکر کولی شئ. مایوسه کیږئ ما، خدای پاک به ستاسو حالات بدل کی.
زما وروڼو خویندو، صرف تاسو د ګرانو حالاتو نه نه تیریږئ، بلکې داسې نورم ډیر خلک شته چې ستاسو نم زیات په ګرانو حالاتو کې دي. او ځینې وخت شیطان دا ګران حالات د دې دپاره استعمالوي چې موږ د خدای پاک نه مایوسه شو، د هغه نه ګیلې شروع کړو او دا سوچو کو چې خدای پاک زموږ خیال نه ساتي، لکه څنګه چې زما هغه ګاونډۍ وي چې د دې ژوند نه خوراله مرګ ښه دی. نو د داسې قسمه سوچونو نه موږ له خپل ځان بچ ساتل پکار دي. موږ له پکار دي چې په خدای پاک باندې پوره یقین او باور وساتو او د حضرت ایوب علیه السلام په شانتې عقیده وساتو. کله چې د هغه په خدای پاک باندې یقینو نو خدای پاک د هغه مرسته وکړه، هغه له یو ځل بیا روغ صحت ورکو، مال حال ورکو او بچی ورکړه. خو هغه هیڅ کلم د شیطان په ازمیخ کې راګیر نه شو او د خدای پاک نه بې لارې نه شو. نو زما ملګرو خدای پاک به ستاسو په ژوند کې حالات بدل کی. هغه به ستاسو په ژوند کې لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان یو ځل بیا خوشحالي راولي. زما ملګرو مونږ خو هر وخت د جسمانی ضرورتونو په سوچونو فکرونو کې یو، مونږ له پکار دي چې مونږ خپل روحاني ضرورتونو ته وګورو.
هم ستا خبره بالکل صحیح ده، زموږ وجودونه فانی دي خو په روحاني تور باندې به مونږ همیشه د پاره ژوند یو. نو پکار دي چې مونږ خپل روح له داسې خوراک ورکو چې د تل د پاره ژوندي پاتې شو او د خدای پاک په حضورۍ کې پاتې شو. زما ملګرو زموږ د روح د پاره له ټولو نه ښه خوراک د خدای پاک کلام او د هغه حکمونه دي. که چېرې مونږ هره ورځ د خدای پاک کلام لولو او د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوو نو دې سره به نه صرف مونږ ته په روحاني طور وده ملاویږي، بلکې مونږ ته په جسماني طور باندې هم ډېرې فایدې رسی. نو زما ملګرو روزانه د خدای پاک د کلام نه زده کړه کوي، ځکه چې دا زموږ د ژوند لپاره رڼا ده او مونږ ته لارښودنه کوي. دا مونږ ته صبر ښیي، دا مونږ له تسلي راکوي او دا مونږ له تل ژوندون راکوي.
نو زما ګرانو ملګرو زما یقین دی چې د نننو خبرو نه به تاسو ډېر څه زده کړي.
زما ګرانو مینوالو مونږ غواړو چې د پروګرام په اخیر کې تاسو ته د خدای پاک د کلام نه یو څو متلونه واورو، یقینا چې دا به ستاسو ډېر خوښ شي. نو راځئ چې ښه په غور سره دا متلونه واورو.
انسان په خپل زړه کې منصوبې جوړوي خدا غی فیصلی مالک خدے کئی دا انسان پر نظر کی دھاگ ٹو لے دارے اغت پاکیزہ خکاری خو مالک خدے دھاگ نیت آزمائی ہر یو کار چت کے اگر مالک خدے تسپار نستا منصوبے پہ کامیابی شی مالک خدے ہر سر دخبل مقصد تا پورا کول دا پارا پیدا کری دی تر دی چ بدکاران ہم دا تباہ دور دا پارا پیدا کری دی مالک خدے دا ٹول مغرور خلق نہ نفرت کئی پدے یقین لرئی چتئی بے سزا پاتی نشی دمینے او وفا پذریا گناہن ونزل کی دا مالک خدے یرا انسان دا بد و کارون نہ بچ گئی کل چ مالک خدے دچا د کردار نہ خوشا لئی نو داغ دشمنان بہم داغ پ امن کیوں سی پس صداقت سر لگا گٹا خدا داغ ڈیری گٹے نہ چپ بے انصافے وی انسان پخپل جڑ کی جانتا د تک لار جوڑے خو مالک خدای د هغه د قدمونو رهنمایی کوي د بادشاہ خبرې درنې وي نو باید چې هغه انصاف پټ نه کړي صحیح تلا او ناپ کول د مالک خدای له طرفه دي هغه د انصاف معیار قائم کړی دی بادشاہان د غلط کارونو نه نفرت کوي ځکه چې د هغوی تخت د صداقت په بنیاد جوړ دی بادشاہان د رښتونو شونډو نه خوشحالیږي او هغوی هغه انسان سره مینه کوي څوک چې رښتیا وایي دا بادشاہ غضب دا مرگ پیغام دے خو خیار انسان با دا غ قہر سڑائی ہر کل چ دا بادشاہ تندے رونوی نو دا دا جوندون زیرے دے نو پدے وقت کی دا غر رحم داسی وی لکہ دا سپرلی وریز چ باران ورے دا حکمت حاصلول دا سرو زرون سو چند خدے او دا عقل حاصلول دا سپینو زرون سو چند خدے دا نیکانو لاری دا ہر قسم غلط کارن لری وی ہر آغا سوک چی دخپل لار و خیال ساتی نو آغا خپل جوند بچ گئی غرور انسان دا تباہی طرف تبوزی او در آپری ودل و نوڑان دی تکبر رازی دا انسان دا پر دا بہتر دا چی عجز خویوی او دا مظلومان اسرا ناس تپاس دا کئی دا دی پزائی چی دا مغرورانو پا غنیمتونو کی شریک شی ہر سوک چی لار خودونو تا توجہ ور کئی نو کامیاب بوی او بختور دے آغا سوک چی پا مالک خدای باور کئی سوک چی او خیار وی حق تمیزدار گانے لیشی نرم خبر با ہدایت کولو کی خا اثر کئی دا آغا چا دا پارا حکمت دا جوان سرچینہ دا سوکی چی لری کو کم اکل توب دا بے وقوف دا پارا دا سزا باعث کی گی دا قابل سڑی زڑ دا آغا خلق کابو کئی او دا آغا کلام موثر کئی نرم خبر دا شاتو دا گبین بشانوی د ځان د پاره خوږی او د اډوکو د پاره درمان وی یو داسې لار شته چې انسان ته صحیح ښکاري خو په آخر کې هغه د مرګ طرف ته تللی وي د مزدور لوګه هغه په کار لګیا کوي ځکه چې هغه خپله لوګه ختمول غواړي بد عمله داسې کار لټوي چې نورو ته تینا تکلیف ورسي د هغې خبرې هم سوزیدونکې اور ورئ بدکار انسان جنجال جوړی چغلخور نزدې دوستان په خپلو کې جدا کوي ظالمان خپل دوستان بلارې کوي او د تباہی طرف ته بوزي هر هغه څوک چې سترګي ورزي وهي هغه ګډې وړې منصوبې جوړي او څوک چې خپلې شونډې مروړي نو هغه په غلطو منصوبو سر شوي وي سپین ویښته د عزت تاج دی کم چې د صداقت د ژوندون نه حاصلي انسان چې صبرناک وي په نسبت د یو طاقتور سپاهي نه دا بهتره ده آغا سڑے بہتر دے سوک چی خپل غصہ کابو کئی دہا آغا چانا چیو خار پتہ کئی انسان خو خسنی آچی خود ہر چا فیصلہ دا مالک خدای پلاس کی وی
زما گرانو مینوالو تاسو خدا متلو نو وریدل نو اس مونگل اجازت را کئی او تاسو دا کل شان سندر ووری دا اللہ پامان
سرکشی کبھی قوم نولی سرکشی کبھی ولی بیکارا منصوبے جو سرکشی کوي قومونه بلي
مالک دے